دا مشال لري دا محل په پیښور کې د ګرمي دولس په کابل کې لوسي بجی دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او هارون بچا هر کړي کو په روان خبري غړي کې مو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصری او مرکې هم راوړي دي. لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له هارون بچا.
سرټکی د خیبر سیاسي او مدني فعالانو د تورخم د امن او افغانستان سره دغه دروازې د خلاصولو په هدف پلنډي کوتل کې لاریون کړی دی. د اسلام آباد پولیسو پرون په ښار کې د عورت مارچ مخه نیولې او اسرائیل او حماس ویلي چې د اوربند خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل د خیبر سیاسي او مدني فعالانو پرون په تورخم کې د امن او افغانستان سره دغه دروازې د خلاصولو په هدف په لنډي کوتل کې لاریون وکړل. د لاریون ګډونوالو د پاکستان او افغانستان حکومتونو غوښتل چې خپل منځي شخړې د خبرو تر لارې حل او د تورخم دروازه خلاصه کړي. تر لاریون وروسته یو ځایي سیاسي فعال شهرمان شینواري مشال لوته ویل د دواړو خواوو حکومتونه باید ولسونو ته د ستونزو جوړولو پر ځای د هغوی د ژوند د خوالي فکر وکړي.
دواړو حکومتونو نه مونږ دا خواست ورته کړو چې مزید دغه بدامنی او دغه تربګنی باید چې دا نور بند شي، باید چې دلته نور امن له تقویت ورکړی شي، باید چې دلته ولس ته تعلیم لپاره کار وشي، ولس ته روزګار لپاره کار وشي، ترانسپورت چې کوم دی ولار دی، قانوني لیګل ټریډ دی هغه ولار دی.
د پاکستان او یم په افغانستان کې طالبان حکومت تر اوسه د خیبر امن مارچ د غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري له 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه په دې تور تړلې ده چې ګواکې افغان طالبان په ممنوعه سیمه کې نوې پوستې جوړوي. خو د افغانستان واکمنو طالبانو ویلي چې په خپلو حدودو کې تعمیراتي کارونه کوي او په وینا یې چې د پاکستان لخوا د دروازې تړلو کار بې جوازه دی. د دې مسلې د هواري په مخه دواړو خواوو دوه واري خبرې هم کړې خو نتیجه نه ده ورکړې. په عین وخت کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو په تورخم کې پر یو بل درنې اوس پکې وسلې کارولې دي چې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا اړولې. په بر جنوبي وزستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګړي وایي په رستیاو کې د دوی د یو شمېر سیمو پر ځنګلونو اورونه لګېدلي چې علت یې د دوی په خبره د پاکستان پوځ لخوا د توپخانی او مارټر ګولو کارول دي. په سرروغه کې د پی ټی ایم مشر شاهزاده مسید پرون مشالو ته ویل پوځ په تیرو څو ورځو کې د کوټکی تیارځې کړمې مکین او شکتوی پر غرونو ماټر ګولې ورولې چې لوجه ځنګلونو اور غستې او قیمتي ونې سوځېدلې دي. په کوټکی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي رحمت شاه مسید هم له مشالو سره په خبرو کې د سیمې پر ځنګلونو د اور لګېدو پیښه تایید کړې او زیاته کړې چې د نختر سرپ او څېړای په څیر قیمتي او زړې ونې د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د پی ټی ایم د دې غړو پر ضلعي انتظامي غږ وکړل چې له پوه سره خبره وکړي او د سیمې پر ځنګلونو د ماټر ګولول وشتلو یې منع کړي. مشال لړي ونه توانېده چې په دې اړه د پوه او یا هم د ضلعي انتظامي دریض معلوم کړي. البته په بر جنوبي وزستان کې د ځنګلاتو محکمې افسر عرفان مسید وویل چې اور اکثر وخت د خلکو د بېغورۍ له وجې لګي چې د ځنګل په وچو وښو کې بل ماچس یا سګرټ غورځوي. نوموړي په تېرو نږدې ورځو کې د بر جنوبي وزستان پر یوه ځنګله د اور لګېدو یوه پېښه تایید کړه خو زیاته کړه چې عمله یې پر وخت ورسېده او اور یې مړ کړ. دا په داسې حال کې چې پاکستان پوځ وایي په سیمه کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات جاري ساتلي دي. پرون چې د مارچ اتمه وه د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځلو په هدف په اسلام آباد او کراچۍ کې د عورت مارچ په نوم لاریونونه وشول. له اسلام آباد د مشال اډو خبریال وایي چې پولیسو دغه ښار ځینې لویې لارې تړلې وي او د پرېس کلب مخې ته میدان یې هم په خپله ولکه کې اخیستی. د اسلام آباد انتظامیې د لاریون ګډونوالو ته چې پکې د بشري سیاسي او ښځو حقونو فعالانو تر څنګ نرخزیان هم شامل ول اجازه ورنکړه چې له پرېس کلبه تر ډي چوکه پورې لاړ شي او هلته مظاهره وکړي. د اسلام آباد د عورت مارچ مشرې ډاکټرې فرزانه باری مشال اډو ته وویل ریاست د ښځو له فعالیته ریګي وغواړي غوي غلي کړي. د لارون ونوالو پر حکومت نیوکې وکړي چې د خزو اقلیتونو غریبي طبقه حقونه له پامه غورځولې دي. بل پلو هم پرون د پاکستان سنت د خزو د حقونو د خوندیتوب غوي ته د کار روزګار سنتیا ورکول په هدف یو قرارداد منزور کړ. په پاکستان کې د عورت مارچ په نوم د خزو د حقونو لپاره لارون په اول ځل په 2013 کال کې په کراچۍ کې شوی و. د کراچۍ د سوراب ګوټ په جنجال ګوټ سیمه کې د یو کور د چت پروتو په پیخه کې شپږ ماشومان مړه شوي دي. دا ټول ماشومان د یوې کورنۍ ول چې تعلق یې د خیبر پختونخوا له بنو سره دی. د سیمې د پولیسو یو افسر اس اس پی ډاکټر فرخ راجا رسنیو ته ویلي چې پیخه بیګا اته بجې شوي چې پکې د کورنۍ څلور کسان هم ژوبل دي. د پولیسو د معلوماتو له مخې د کور چت لانټریو د مرمت کار روانو چې پریوت او یا د مرګ ژوبلې واړوله. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه د پیخې نوټس اخیستې. د ماشومانو په مړینې خفګان او لغمجنې کورنۍ سره خواهوږي خولې او پولیسو ته امر کړی دی چې د پیښې بشپړ رپورټ ورکړي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي د افغان نجونو لپاره د تعلیمي فرصتونو برابرولو هڅې جاري دي. د ادارې پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې تیر 2023 کال په افغانستان کې د 18,000 محلي ټولګیو له لارې 3,00,000 یو شپېته زره نجونو ته تعلیم زمینه برابره کړې. دا په داسې حال کې چې د افغانستان واکمنو طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي د پورته مکتبونو دروازې تړلې دي. په عین وخت کې ځینې رپورټونه وایي چې طالبانو په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د نجونو لپاره حتی د یونیسف محلي ټولګي هم تړلې دي. او اسرائیل او حماس پرون داسې اشاره ورکړې چې ګواکې دواړه خواوې د اوربند خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي. د اسرائیل او حماس ترمنځ په جنوري کې د شوي اوربند چې کمزوري حسابيږي 240 ورځې شوي دي. رويټرز اجانس د حماس د ویان عبداللطیف الکنوا هغه بیان راغستې چې ویلي دي موږ د خبرو د دویم پړاو لپاره په دې خاطر چې د خلکو غوښتنې مو منل شي د خپلو تیاریو تصدیق کوو. نوموړي په یوه وخت کې غږ کړی دی چې له غزې تلانګې سره د مرستو په هدف پیل شوي هڅې باید لا پیاوړې شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر ډله بولي او پلاوی په قاهره کې له مصر او منځګړو سره چې د قطر هغو په مرسته د اوربند خبرو د دوام هڅې کوي په مذاکراتو بوخت دی. د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیا ویلي چې د دویم پړاو خبرو د پیل لپاره د امریکا په مشرۍ د منځګړو بلنه منلې او د ګل پروز بخپل یو پلاوی دوهې ته ولیږي. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
خبرونه ول مشال ریډیو اوریدل چې هارون باشا درته وړاندې کړ. کچه روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورئ. د خیبر سیاسي او مدني فعالانو په تورخم کې د امن او افغانستان سره د هغه دروازې د خلاصول لپاره لاریون کړي. په بر جنوبي افغانستان کې د پښتون ژغورن غورځنګ غړي وایي د دوی په یو شمېر ځنګلونو اور لګېدلی چې علت یې د پاکستان فوج د توپخانې او ماټر ګولې کارول دي. دا پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې پرون د ښځو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په اسلام آباد کې ښځو فعالانو وویل
خود دا تنگول خود ہی ہر کال کئی این او سی نہ را کئی این او سی اینڈ پوری مونگا چین دونا لٹکا اوشیو بکنا مونگ سین او ٹرک ہے یو سلو آگے کی سپیکر سسٹم ہو زمونگ.
پاکستان بیا اغوان شهریت کارډ لرونکي ته امر ته د وټلو امر کړي چې لوجی کډوال سخت اندیښمن کړي دي.
څنګه په کوم دار دواړو ملکونو تعلقات دي نو زور ټول ماجر ته وځي. هم ماجر خو نه طالب دی او نه جمهوریت کوم آزاد دي. دا خو بخار غړي سلطنه دو تاسو ته
دا او نور سره د شننو او تبصرو درخورو لمشال رادیو سره. مشال لري تاسو غواګي د خیبر سیاسي او مدني فعالانو پرون په تورخم کې د امن الله افغانستان سره د هغې دروازې د خلاصولو په هدف پرون په لوړګي کې لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتل چې د خپل منځي مسلې د خبرو اترو د لارې حل او د تورخم دروازه د عامه خلکو تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص کړي. دوی زیاته کړه چې د دروازې تړل کېدو له وجې د سیمې ګڼ خلک بې روزګاره شوي دي. د پاکستان او یا هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د لنډي کوتل امن مارچ د دې غوښتنو په ځواب کې سندې ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری له 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه له دې وجې تړلې چې په وینای افغان طالبانو په ممنوعه سیمه کې نوي پوستې جوړوي. خو د افغانستان واکمنو طالبانو ویلي چې په خپلو حدودو کې تعمیراتي کارونه کوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
جنگ یا امن، جنگ یا امن، جنگی حکمران، جنگی حکمران.
پلند کوتل بازار باچا خان چوکی دے امن مارچ نپس دخپل وینا په وخت سیاسی فعال شاہ رحمان شینواری ویل چې پکار دی د پاکستان او افغانستان واکمنان په تورخم کې په یو بل د بریدونو لړۍ ختم کړي او دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړي.
د دواړو حکومتونو نمونږ دا خواست ورته کړو چې مزید دغه بدامنی او دغه تربګنی چې کوم صورتحال تاسو جوړ کړی باید چې دا نور بند شي، باید چې دلته نور امن له تقویت ورکړی شي، باید چې دلته د ولس د ژوند لپاره چې کوم دی کار وشي، ولس ته ښه تعلیم لپاره کار وشي، ولس ته روزګار لپاره کار وشي. باچا مینه چې څومره خلک دي کورنۍ دي اوس وخت کې هغه ټولې متاثره شوې دي، هغه پاس لوړګي ته راختلي دي او په یو شکل کې اوس وخت کې بې کوره دي. ترانسپورټ چې کوم دی ولاړ دی، چې کوم قانوني لیګل ټریډ دی هغه ولاړ دی. تورخام سره تړلی چې څومره مزدورکاره طبقه ده هغه مزدوران چې کوم دی اوس وخت کې لاغوی روزګار بند دی.
په دې موخه د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر ضلع کوارډینیټر آفتاب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د دې امن مارچ مقصد نړۍ ته دا ښودل و چې مونږ د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنگ نه بلکې امن غواړو.
مونږ دا نن هڅه کړې ده چې دا ولس روزي او د مدواړو هیوادونو بلکې انټرنیشنل لیول باندې خلکو ته دا وښایي چې مونږ دلته امن غواړو او مونږ له دا لاره خلاصه کړی شي چې مونږ د خلکو چوله روانه شي. که هر څو هم دلته روزګار خراب شوو خو بیا هم ډېر کافي حده پورې مونږ د ضلع خیبر او بیا خصوصي توګه باندې د لنډي کوتل خلکو په دغه باندې ډېر غټ انحصار و او دلته که ټیکسیانو والی دي که کسټم کلیرنګ ایجنټ دی که لیبر دی د دې ځای نه چوله چلی ده په ملکونو په خپل منځ کې تاوتریخوالی یا خپل څه مفادو باندې سره لانجه جنگ راغلی دی خو دلته دا ډېر خلک په متاثر.
تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې راهیسې هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د پاکستان امنیتی ځواکونو تور پورې کړی چې په تورخم کې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونه په لانجمن ځای کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او په کار دي له دې کاره ډډه وکړي. بل پلو بیا د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی افغان لوري ته په خپلو حدودو کې تعمیراتي کارونه پیل کړي او دا لانجمنه سیمه نه ده او پاکستان لخوا د تورخم دروازې بندول بې جوازه دي. په تورخم کې د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شوې دې لانجې له امله په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل سپکې او درنې وسلې کارولي او د یو بل پوستې او تاسیسات یې په توپخانو او مارټر ګولو سره په نښه کړي او یو بل ته یې تلفات اړولي دي. په دې نښتو کې دواړو خواوو ځواکونو په شمول ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې. په تورخم کې په تیرو وختونو کې هم دواړو وادونو سرحدي ځواکونو یو بل له تعمیراتي کارونو څخه منع کړي او دې له وجې داسې لانجې راپورته شوي. د تورخم دروازه ورسره په بیا بیا تړل شوې او بیرته خلاصه شوې ده. د تورخم دغې موجوده کشالي د هواري لپاره د فبروري په 23 نیټه په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي وو خو څه نتیجه یې نه وه ورکړې او هغه ورستو بیا د پاکستان او افغان لوري ته د طالبانو د حکومت ترمنځ د نورو مذاکراتو لپاره بیا کومه رابطه نه ده شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسو لاسرسي لا زیات اسان شي.
مشال رادیو تاسو غوږی په بر جنوبی وزیرستان کې د پښتون اشغورن غورزن غړي وای په رستو کې د دوی په یو شمیر ځنګلونو اور لګیدلې چې علت یې د دوی په خبره د پاکستان فوج د توپخانی او ماټر ګولو کارول دي. په سره روغه کې د پی ټی ایم مشر شهزاده مسید پرون مشال ته ویل چې قیمتي ځنګلونه د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ دي او ځکه نو پر ضلع انتظامی غږ کوي چې له فوج سره په دغه حواله خبرې وکړي او پر ځنګلي سیمو د ماټر ګولو له وشتو یې منع کړي. مشال رادیو ونه توانېدو چې په دې اړه فوج او یا هم د ضلع انتظامی دریځ معلوم کړي. البته په بر جنوبي وزیرستان کې د ځنګلاتو محکمې یو افسر عرفان مسید ویل چې اور اکثره وخت د خلکو د بېغورۍ له وجې لګي چې د ځنګل په وچو وښو کې بل ماچس یا سګرټ وغورځوي. نمور زیاته کړه چې محکمه باید د سیمې د ځنګلونو د حفاظت چارو ته تیار ده. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
په دغه برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي
د وزیرستان ځنګل باندې ډېر یور لګي د فوج د طرفه همشه همشه د پورا ماټر لګیږي ګولې لګیږي بیا په ژمي سردي موسم شه دغه ونې وچې وي دغه یور وخلي څومره زمک شه د کوشکي علاقه په درګې باندې او د تیار ځای چې کوم کونډې بھارت آئے ویر سارا چکیم دے کاڑا میں نا ورے غرینا دی دے ماکین غرینا دے شک توی غرینا دے زنگاڑی غرینا دا گا ہم کلا پا یو غربون دے یور لگے دلائی و کلا پا پل غربون دے یور لگے دلائی و او یا دا گے واجا دا گا و چه فاوز و دے خپل دورا دے شپے فائرنگ و که ماتر گلوی و ویشتلے و غرطا و دے غر و یور و خاص میجو د حکومت نه د ضلعي انتظام یانه دا مطالبه کوي چې کم از کم په فاوز باندې دغه غږ وشي چې توسه که ګولې ولې که ماټر ولې چې دغه ګولې دا نه ولي په دغې طرف په وجه دغې چې دغه ونې او دغه ځنګلاتو محفوظ
د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید نه اور وایي چې د ضلع ځنګلونو کښې کمې قیمتي ونې د اور په وجه سوځېدلې دي
چکیم جنگلی دی پدا بندے بار اوریز یور لگی جی کلا تیپے نا والا گی کلا دے ماتر نا والا گی پداکش جنے خودیر کے ماتی کے ماتی بیجی دی لکا ناشتار سرپ سیڑے چل غزائی چی آئیو بیجی کم از کم 200 سال عمر بی 300 سال 100 سال عمر یہ بھی آ بیجی پکشا وسوی دی زیاشی او دا سے جوی ندائی پوتے کما کین وکس شاول یا سپین کمار چی کارا میں سر تنگی بودین زائی پدار کوٹ کی خشید درگے ورتا یا ایداغا سروے کائی او دیار دے طرف تا یعنی دا زوی نسل جدا محفوظ وی چا آغا دے چانا میزو یا غوشتل کی لیا و چا تا زارو کی یہ خلق دے لوسا دا جنگل سویزی یور غپے لگی پر بودی جا
مشال ریڈیو چی دے سویلی وزیرستان جنگلات محکمے مرستیال مشر عرفان ماسید سرا دے زیلے پا جنگلونکش دے اور لگی دلے پیشے پا براکش تماس ونی ولی دے وی په زاوب کښې ور وایي چې بس واجا د اور لګېدلې د هغه پېښې مخې ته رودرېمي سویلی وزیرستان اپر ضلع اسی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نے غشتنا وکڑا چھ دے ضلع پر جنگلوں نقشے دے اور لگے دلے پیشے مخنیوی دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال پنوم خپرونا دا اوریدونکو له خبرو
مبارکی وړاندې کوم
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم
اس پدی واٹس اپ میرا ہم پیغام نہ سپتا و لشے 00 سلور سو شل 2 سو دریاویا شپک سو سلویخت سلور سو شپگنوی
مشال ریڈیو ته تاسې غوږی د خیبر پختونخوا کوزه او بخنه غواړم د خیبر پختونخوا کوزه او روزو غنو قامی مشرانو یوې جرګی په حکومت غږ کړی چې باید د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه هم زر تر زره د کلای تحصیل ته انتقال شي چې د ځلي اوسیدونکو ته اسانتیاوي ترلاسه شي. جرګې مشرانو پرون میاشتې میلې کې جوړې شوې جرګې ته په وینا کې ویل چې باید عملي اقدامات پورته کړل شي. دا په تاسو سال کې ده چې د مارچ په شپږمه نیټه د برا اوروګزو مشرانو د اوروګزو هډ کوارټر هنګو کې یو جرګه جوړه کړې وه او غوښتنه کړې وه چې تر څو پورې د برا اوروګزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ځلي دفترونو جوړولو لپاره ځای ونه ټاکل شي نو باید د یادې ځلي سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي. د قومي او صوبایي اسمبلی غړو هم په رسو کې بیا بیا ویلي چې سرکاري دفترونه په داسې ځای کې جوړوي چې د اوروګزو ټول قومونو خلکو ورته ورتګ اسان وي. نور تفصیل ممتاز بنګ شرا کوي.
د خیبر پختونخوا کوزه اوروګزو ګڼو قومونو مشرانو یوې جرګې په حکومت غږ کړي باید د اوروګزو پاتې سرکاري دفترونه دي زر تر زره د کوزه اوروګزو کلی تحصیل ته انتقال شي چې د سیلي اوسیدونکو ته اسانتیاوې ترلاسه شي او په خپل خوره سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. د مارچ په اتمه نیټه مشتي میلې کې جوړې شوې جرګې کې د منځني اوروګزو ځینې قومونو مشران هم شریک شول او د کلی تحصیل هډکوارټر ته د ډپټي کمشنر په شمول د پولیسو ځینې نور سرکاري دفترونو انتقال یو خدام او ګرځولو. د جرګې ګډونوالو د بر اوروګزو د مشرانو په هغه جرګې هم نیوکه وکړي چې د مارچ په شپږمه نیټه یې هنګو کې رجوړه کړې وه او د سرکاري دفترونو کوز اوروګزو ته په انتقال یې سخت خبرګون ښکاره کړی وو او غوښتي ول چې تر څو پورې په بر اوروګزو کې سرکاري دفترونه نوي جوړ شوي باید سرکاري دفترونه دې په هنګو ضلع کې پاتې شي. د کوز اوروګزو ملک یاسین خان په دې مهال وویل چې قبایلي ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته او رغزه یوازینی ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بل ضلع کې جوړ دي کوم چې د یادې قبایلي ضلع په پرمختګ کې تر ټولو لوی خنډ دی.
نو هر ضلع ته خیبر تر خپل ډی سی لاړ، مومندو تر خپل ډی سی لاړ، وزیرستان تر خپل لاړ، ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برسېدو په خپلو ضلعو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کېدلو دپاره یې کوششونه شروع کړو. خو افسوس خبره دا وه چې د اوسه پورې د مو ډی سي
جرګې ته په خپل وینا کې ملک سرخان وویل داسې د یو بل پر ضد جرګې او احتجاجونه جوړول د نقصان سبب جوړېدای شي. باید چې د بر او کوز اوروګزو خلک دې په خپله کې کینی او په صبر او تحمل دې باید یو بل واوري او داسې پریکړه دې وکړي چې د ټولې اوروګزو ضلع په ګټه وي.
دا سنٹر تحصیلدار سے لوور تحصیلدار سے اپ دا پر باندھ کے چھ بنو سر کوم جے خبر دی غاب تول مور
په جرګه کې د منځني او اوروګزو ځینې قومونو مشران هم شریک شول او وی ویل تر ټولو لوی د خوشحالۍ خبره دا ده چې د اوروګزو سرکاري دفترونه د اوروګزو خاورې ته انتقال شوي. دې سره به اوروګزو کې مشته خلکو ډېر ستونزې هوارې شي او کړهونه به کم شي. د شیخانو اوسیدونکو او د مشتي میلې بازار اتحادیې مشر اسلم خان وویل د اوروګزو ټول قومونه دې باید خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د راتلونکي کول په مستقبل دې پام وکړي.
کوم کار شوه مثال ایسي صاحب او ډي سي صاحب دی پیوس ټولو شکریا مو ادا کو و دې باندې مو خوشحالي یو ان شاء الله. او هغه خلکو ته دا سوال کو مو دا ریکوست کو چې دا کوم کار وشه دا ان شاء الله زندې زبان دی وی دا دې نه خوشدایم نشي و دا میره بنی و کو خپل دی رتلونکي نسل بال بچ باندې رحم کو.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه نیټه د بر اوروګزو مشرانو د اوروګزو هډ کوارټر هنګو کې یو جرګه جوړه کړې وه او په یاد جرګه کې غوښتنه کړې وه چې تر څو پورې د بر اوروګزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای ونه ټاکل شي باید چې د یادې ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي. دا د هغې وروسته ده چې په تېره اونۍ کې د ډپټي کمشنر دفتر د هنګو ضلع څخه د کوز اوروګزو کلی تحصیل هډ کوارټر ته انتقال شو چې پر ضد یې د بر اوروګزو اوسیدونکو سخت غبرګون ښکاره کړ. د قومي او صوبایي اسمبلی غړو هم رستیو کې ویلي چې سرکاري دفترونه به داسې ځای کې جوړوي چې د اوروګزو ټولو قومونو خلکو لاسرسی ورته اسان وي. بلخوا د ضلع انتظامی یو چارواکي هم د مارچ په شپږمه نیټه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشالې ډو ته ویلي ول نوي دفترونه جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی ځکه یې دفترونه کوز اوروګزو ته انتقال شوي تر څو د ضلع اوسیدونکي په خپل ضلع کې سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پشپا پر منځنیو او پورز پر لندو سپو اوریدلی سي. زموږ پرونی په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو تاسو غوږی د سوات په خوازخیل کې د قامی مشرانو، سیاسي ګوندونو غړو او ځایي اوسیدونکو جرګه کې یو ځل بیا له حکومت نه غوښتنه کړې چې تحصیل کابل کې دي فوج د ولس نه د کنټونمنټ بورډ په نوم ځمکې لاندې کولو څخه ډډه وکړي. جرګې په یو قرارداد کې غوښتنه وکړه چې حکومت او فوجي چارواکي دي د سیمې مشرانو سره په دغه اړه ناسته وکړي. بلخوا د سوات مرستیال کمیشنر لخوا جاري کړل شوی بیان کې ویل شوي چې د سوات په تحصیل کابل کې د فوجي چاوڼې سره سم کنټونمنټ بورډ جوړیږي چې د فوج تر انتظام لاندې پوي. په بیان کې راغلی چې دا ځمکه د ولس نه بلکې د سرکار ده. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
جرګې ته د سوات قومي جرګې مشرانو، سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو او ځایي مشرانو وینا کې ویل چې تیر وختونو کې حکومت د سیکشن څلورم لاندې سوات کې د فوجي چاونۍ، اکسپرس وے او نورو سرکاري ودانو لپاره ځمکې لاندې کړي. اوس یو ځل بیا حکومت د کنټرولمنټ بورډ لپاره ځمکې نسی. دې ترڅنګ د لینډ کمیشن په نوم د کروندې ځمکې هم په ځنګلو کې شاملوي چې ورسره به عام خلک متاثر کیږي. جرګې ته د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی ویل چې ولس حکومت ته نورې ځمکې ورکولو ته تیار نه دي.
سوات کې کوم ادمیات هم دي، زنګلات هم دي، خو د سوات یا ملکنډ ویژن ښایست دی، خپل وطن دی. لہذا زموږ د دې وطن دا ښایست چې نه دا زموږ دښمن شوی دی او زموږ د وطن نشي. واقعي که د پاکستان فوج موږ په دې خبره پوه کړو چېر دې سوات کې یو ډېره لویه خطره ده، د یو خارجي ملک نه، د روس نه خطره ده، د چین نه خطره ده. من د سوال ټول مشران من علی کل ورکوم چې پاکستان یو ول وې څنګه له اوس ته مو کې نه چی ته پلی نه یې ګستان ته پلی نه یو بل چا ته ورکوم. تاسو ته نه بالکل خاطر جام مو سي نه دې مو ته هیڅ خطر نه شته او خطر وا مون په لا خپل خبره په خپل ساتو ساتو نه کومه ده ساتو.
د خوازخیل دوامي نشتل ګوند مشر او د صوبایي اسمبلی پخوانی امیدوار ډاکټر محمد اسماعیل جرګې ته وویل چې د پاکستان آئین ولس ته دغه تحفظ ورکړی چې د ولس د کروندې ځمکې به نه لاندې کوي.
په 2002 2003 کې یو اکټ پاس شو چې په دې باندې وا په زریز مخه باندې هیڅ قسم لا فوجي اهداف فوجي چاونیانې کانټونمنټ بورډ دا نه جوړ جوړي نور هم داسې جوړه پاشي نو منګا د پاکستان د عام شهري په هیڅ باندې دې خبرې ته بالکل نه تیار. که یو ادارا داسې وایي چې زه به هر څه کوم ته هیڅ هم نشي کولی، خلک بیدار شوی پایین به راځي، قانون باندې به راځي، موږ سره به منی، موږ به مطمئن کې.
د سوات قومي جرګې ترجمان او مدني فعال ډاکټر عبدالبصیر رستا د قرارداد په ذریعه غوښتنه وکړه چې حکومت او پوځي چارواکي دي د کنټرولمنټ بورډ جوړولو او نور ځمکو لاندې کولو په اړه د سیمې د مشرانو سره ناسته وکړي.
بیا ورته دا خبره وکړه چې که ستاسو فوجي افسران دي، که ستاسو سیول افسران دي، که څوک څوک طاقتور خلک دي، هغه دلته د کنټرولمنټ بورډ د چاونۍ په حق کې یو هغه دلته چاونۍ زموږ ترقي کوي، هغه موږ ته په میز مخامخ کینوي، موږ ورته خپل مجلس وکړو، موږ به ورته داسې ثابت کړو چې دا بیخي نه د پاکستان د پیدې دی، نه د پاکستان کې چې دا کوم قومونه اوسي، نه د دې نه پیدې دی.
د سوات تاجر خوازخیل مټه او کبل اوسیدونکي د 1300 میاشتو راهسه تحصیل کبل کې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو په ضد احتجاجونه او جرګې کوي، ځکه چې ځلې انتظامی د سوات په درې یونین کونسلو، کوزه باندې، بره باندې او ډیری کې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو لپاره نښې ایښودي. په دا اړه د سوات ډپټي کمشنر شهزاد محبوب لخوا د فروری په 13 خبر پاڼه کې ویلې شوي چې سوات کې کال 2015 کې هغه حکومت د پوځي چاونۍ جوړولو اجازه ورکړه وه، دغې سره سم د کنټرولمنټ بورډ جوړولو اجازه هم ورکړی شوې. د فوجي چاونۍ جوړېدو وروسته اوس د کنټرولمنټ بورډ لپاره حدود جوړوي. د کې بعد د چازمکه نه سرکاري کیږي. په تازه جرګې حکومتي چارواکو سند ویلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د غرمه 12 بجې شوې دي. هرون بچانه به د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر سیاسي او مدني فعالانو پرون په تورخم کې د امن او افغانستان سره دغه دروازې د خلاصولو په هدف په لنډي کوتل کې لاریون وکړل. د لاریون ګډونوالو د پاکستان او افغانستان حکومتونو غوښتل چې خپل منځي شخړې د خبرو تر لارې حل او د تورخم دروازه خلاص کړي. تر لاریون وروسته یو ځایي سیاسي فعال شهرمان شینواري مشال ډو ته وویل د دواړو خواوو حکومتونه باید ولسونو ته د ستونزو جوړولو پر ځای د هغوی د ژوند د خوالي فکر وکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري له 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه په دې تور تړلې ده چې کې افغان طالبان په ممنوعه سیمه کې نوې پوسټې جوړوي. خو د افغانستان واکمن طالبانو ویلي چې په خپل حدودو کې تعمیراتي کارونه کوي او په پاکستان لخوا د دروازې تړلو کار به جواز دی. د مسلې د حوالې په مخه دواړو خواوو دوه واره خبرې هم کړي خو نتیجې نه دا ورکړي. په بر جنوبي وزستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګړي وایي په رستاو کې د دوی د یو شمېر سیمو پر ځنګلونو اورونه لګېدلي چې علت یې د دوی په خبره د پاکستان پوځ لخوا د توپخانې او مارټر ګولو کارول دي. په سرروغه کې د پی ټی ایم مشر شاهزاده مسید پرون مشالو ته ویل پوس پتیرو سورزو کې د کوټکی تیارځه کړمې مکین او شکتوی پر غرونو ماټر ګولې ورولې چې لوجه ځنګلونو اور غستې او قیمتيونه سوځېدلې دي. د غړو پر ضلع انتظامی غږو کړل چې له پوس سره خبر وکړي او د سیمې پر ځنګلونو ماټر ګولول وشتلو یې منع کړی. مشالو ډیو نه توانې دا چې په دې اړه د پوس او یا هم د ضلع انتظامی دریز معلوم کړي. البته په برج نوبي وزستان کې د ځنګلاتو محکمې افسر عرفان مسید وویل چې اور اکثر وخت د خلکو د غورای لوجه لګی چې ځنګل په اوچو وخو کې بل ماچس یا سیګریټ غورځوي. نوموړي په تیرو نګدو ورځو کې د برجنو بیوستان پر یو ځنګل د اور لګیدو یو پیښه تایید کړه. خو زیاته کړه چې عملی پر وخت ورسیده او اور یې مړ کړ. پرون چې د مارچ اتمه وه د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځلو په هدف په اسلام آباد او کراچۍ کې د عورت مارچ په نوم لاریونونه وشول. د اسلام آباد د مشال اډو خبریال وایي چې پولیسو دا خار ځینې لوی لارې تړلې وي او د پریس کلب مخې ته میدان یې هم په خپل ولکه کې اغستی و. د اسلام آباد د عورت مارچ مشر ډاکټرې فرزانه باری مشال توول ریاست د خزو لفالیته ویریږي او واړی غوی غلی کړی. بل پلو هم پرون د پاکستان سنت د خزو د حقونو د خوندیتوب غوی ته د کار روزګار سنتیا ورکول په هدف یو قرارداد منزور کړ. او اسرائیل او حماس پرون داسې اشاره ورکړي چې ګواکې دواړه خواوې د اوربند خبرو دویم پړاو ته تیارای نیسي. د اسرائیل او حماس ترمنځ په جنورۍ کې د شوی اوربند چې کمزورې حسابېږي 20 ورځې شوې دي.
مشال ته تاسې غوږی او د خبرونو لنډیز مو له هن بچاوارو ساس پام د نور رپورټون په لور راګرځوم. نړیوال موضوعات مو هم تاسې لپاره یو دوه رپورټون لرو. د شام حکومتي ځواکونو او د هغه هیواد پخوانی ولس مشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو ترمنځ په روسیو نښتو کې لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لاوختي. د شام د بشري حقوقو څارونکو سازمان ادعا کړي چې لسګونو ملکیان هم په وړل شوو ټپیانو کې شامل دي. اخوا د شام ولس مشر احمد الشرا د پخوانی رژیم له ملاتړو ځواکونو غوښتي چې تسلیم شي. نور تفصیل سفیر لسانګ زیرا کوي.
د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشته ډلې ادعا کړي چې د سوریې د حکومت د ملاتړو وسلوالو ځواکونو په بریدونو کې تیر درې ورځې لږ تر لږه 340 ملکیان وژل شوي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن رویټرز ته ویلي اکثر وژل شوي د علاویانو لګکی پورې تړاو لري. ډېرې وژنې په ترتوس کې شوي چېرته چې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې د ادعا په اساس د لسو ښځو او 15 ماشومانو په شمول 18 ملکیان وژل شوي. علوي لګکی او د بشار اسد د مخلو رژیم وفادار ځواکونه د سوریې په ساحلي ولایتونو کې میشت دي چېرته چې دا څو ورځې د سوریې حکومتي ځواکونو پراخ عملیات روان کړي دي. د رامي عبدالرحمن په خبره د سوریې حکومتي ځواکونو لتیرو څو نه یو د پخواني رژیم پوځیان تعقیبوي. تازه تاریخوالي ورسته له هغه زیات شو چې 13 شنبه د بشار اسد وفادار ځواکونو د سوریې د نوي دفاع وزارت دوه پوځیان د لادقیه ښار اداتور سیمه کې ووژل. تر دې پیښې وروسته د سوریې د نوي حکومت ځواکونو او ملاتړو وسلوالو په یادو سیمو کې د اسد د حکومت د پاتې شونو د تصفیه په نوم پراخ عملیات پیل کړل. د سوریې موقت ولسم ولسمشر احمد الشره په یو پیغام کې د بشار اسد وفادار ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او تسلیم شي.
وانکم بهذا
تاسو یو لویا او نه بخونکي ګناه کړی ده. هغه ځواب چې تاسو یې نشئ زغملای درکړل شوی نو خپلې وسلې او ځانونه تسلیم کړئ مخکې له دې چې ډېر ناوخته شي. موږ به د دولت لخوا د وسلو انحصار ته دوام ورکړو او په سوریه کې به نور غیر کنټرول شوي وسلې نه وي. احمد الشره دا خبرداری هم ورکړ چې په ساحلي سیمو کې به د عامو خلکو په سر د تاوتریخوالي او ظلم عاملین چې د بشار اسد وفاداران بللي تعقیب او ځپل شي. د عملیاتو پر مهال د نوي حکومت پوځیان په ځینو سیمو کې د بشار اسد وفادار ځواکونو له مقاومت سره مخ شوي چې د دواړو خواوو لږ تر لږه 200 غړي په دې څو ورځو کې وژل شوي دي. دا تحولات د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته تر ټولو خونړیات شوي چې د احمد شاه په مشرۍ د سوریې نوی نظام ورسره مخ دی. د پنجشنبې په ورځ د سوریې حکومتي ځواکونو د لادقیه او ترتوس ولایتونو په مختلفو سیمو او همدارنګه د هومس او حلب په څنډو کې دغه ولایتونو ته د تلونکو سړکونو په سر د اسد پلاو وسلوالو ډلو لخوا د همغږو بریدونو هدف وګرځېدل. دا پیښې په یادو سیمو کې د پراخو شخړو لامل شوې. د لادقیه د امنیت چارواکو ویلي په دې سیمو کې د اسد د وفادار ځواکونو بریدونه د پخواني رژیم د پوځ د یو لوړ پوړي قومندان او د اسد د وفادار شخص سهیل الحسن لخوا رهبري کیږي. د سوریې د چارواکو په خبره پراخې نښتې د دې لامل شوي چې ځینې سیمې د سوریې د حکومت له کنټروله ووځي. د احمد شاه په مشرۍ د سوریې حکومت د وضعیت د کنټرول لپاره د دمشق په ګډون له مختلفو سیمو څخه په درنو وسلو او هلیکوپټرو سنبال پوځیان ساحلي ولایتونو ته استولي دي. تر دې مخکې د پخواني رژیم ملاتړي قومندان مقداد فتیحه په یو ویډیو پیغام کې د ساحل د سپار د لښکر په نوم د یوې وسلوالې ډلې د جوړولو اعلان کړی او ویلي دي چې غواړي ساحلي ولایتونه د سوریې د نوي حکومت له پوځیانو پاک کړي. احمد شاه او وسلوالو ځواکونو چې د حیات تحریر شام په چوکاټ کې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیدل د 2023 کال د دسمبر په 8مه د سوریې بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست. په دې ترتیب احمد شاه د اسد د کورنۍ د نیمې پیړۍ واکمنۍ پای ته ورسوله. بشار اسد چې د حکومت له سقوط وروسته روسیې ته وتښتید لا هم یو شمېر وفاداران او ملاتړي ځواکونه لري چې په ساحلي سیمو کې مستقر دي او د سوریې نوي حکومت ته یو خطر بلل کیږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی. ایرانی چارواکي وایي چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتی صادراتو ارزښت شاوخوا دوه عرب ډالرو ته رسیده. پر سو کې چې د طالبانو او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې او سوداګري تر ډیره اغیزمن شوې، آیا ایران د افغانستان د وارداتو او صادراتو لپاره بدیل کیدی شي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د سفیر الله ستانکزی دا راپور اورو.
د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو او سوداګرۍ ویاند روح الله لطیفي ویلي د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران غیر نفتي صادرات 1.3% زیات شوي. د ایران د انګلیسي ژبې دولتي ورځپاڼې ایران ټایمز هم د لطیفي له قوله ویلي ایران په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان ته د 1.902 میلیارد ډالرو په ارزښت غیر نفتي توکي صادر کړي. د لطیفي په وینا په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان د ایران د ګاونډیانو په منځ کې څلورم لوی صادراتي هدف و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړی او اقتصادي کارپوه ازرق شافیزی افغانستان ته د ایران د صادراتو د زیاتیدو په اړه وویل،
د غلط سیاستونو لمخې د 2018 را پدې خو زموږ تجارت پاکستان سره ډیر لږ شوی دی او ایران سره زیات شوی دی. مخکې زموږ اول نمبر سوداګری پارتنر پاکستان وو چې شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي غوښ واردات درلودل، اوس تر 1 میلیارد څخه هم کم دی. په دې خاطر باندې سوداګر ایران ته مخه کړی دی، ازبکستان ته کړی دی، چین ته کړی دی او خپل غازرتونه د هغه هیواد څخه راواردي.
ایران په داسې وخت کې افغانستان ته د صادراتو د زیاتیدو خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې له سختو ترنګلتیاو سره مخ دي او د تورخم په څیر مهمې ترانزیتي لارې څو اونۍ بندې پاتې شوې دي. تیر کال په اګست کې د ایران یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل او ویل چې ایران د کانونو د صنعت د پراختیا د لمریز برېښنا د تولید او په افغانستان کې د اورګاډي د ترانسپورت د پراخولو لپاره د پانګونې لیوالتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشې حسین رستایی په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري باید د همکارۍ نوي ماډلونو ته مخه کړي. د روسیې په وینا افغانستان د خپل بازار له 80% څخه زیاتې اړتیاوې د وارداتو له لارې پوره کوي چې له ایران څخه واردات 25% ته رسیږي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په لنډو صفو 2113 15,015 په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال د تاسې اغوګي د پاکستان د کورونو چارو وزارت په هغه هیواد کې لمیشتو هغو افغان کډوالو چې افغان سټیزن کارډونه لري غوښتي چې د رواني میاشې تر 18 نیټې پورې په رضاکارانه توګه له پاکستان وځي، ګینې په زور به وباسي. پاکستان د غیر قانوني بهریانو له هغه هیواد د ایستلو چارې د 2023 کال په نومبر کې پیل کړې وي، خو اوس یې پکې افغان سټیزن کارډونه لرونکي کډوال هم شامل کړي دي. په پیښور کې ځینې افغان کډوالو د پاکستان حکومت د دې نوې پریکړې په اړه اندېښنې ښودلې دي. نور تفصیل لپی خبره شبیر احمد جان راکوي.
پاکستان وایي چې هواد کې میشت افغان سټیزن کارډونه لرونکي به هم د نور بهرملکیانو سره ټول تر 1.5 مرد د هواد څخه وځي. د غیر قانوني بهرملکیانو بیرته سندو عمل حکومت د کال 2023 نومبر لومبه نیټه نه پیل کړی و. داخله محکمه په دې خبره ټینګار کړي چې بیرته سندو په پروسه کې به له هیڅ سره ناوړه چلند ونه کړی شي. خو بیا پاکستان کې میشت دغه قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال وایي چې ډېره لنډ نیټه ورکړې ده، وایي روزه هم ده او هلته دوی نه روزګارون لري نه د باید دستنې دوه نیټه ورته لګوده کړي، ځکه دلته کې د دوی کاروبارونه دي، د بچو سکولونه دي. پیښور کې افغان کډوالو د شورا یو غړی سید آغا په دې بابلوایي
دا خوش روژه ده، روژه کې خو ورپسې نو سوچ روژه خدمیږي تر راځي، لا خو تورخم هم بند دی، دا د دوی خپله خوښه ده. نو که موږ دپاره خو اوس تک ډېر ناممکن دی، هلته حالات خراب دي، روزګار نشته، څه نشته، زموږ پاتې کېدو کې خو د دوی هېڅ تاوان نشته، ماجر لگیا دے ځان تخپل روزی گٹھی ہو چن پہ گم دار دوالو ملکونو تعلقات دین زور ټول ماجر ته وزي او ماجر خو نه طالب دی او نه جمهوریت کا مازاد دی، خو بخوار غدی سلطنه د تاسو زمو خپل تقریبا سالور سالو 15 سال وی کال کی د تپاتشي وی که د سی او میشتي نو میس کې ډیره مشکل را ده، غټه به عزتي وی په خارونو کې بنول وی په کورونو بچاپی نه ده، مشکلات به ډیر زیات شي، دک په دوم نو وخت او سړی ترانسپورت وسیلام نه برابرېږي.
د پاکستان حکومت 2023 کال د نومبر راسي له 800,000 څخه زیات افغانان هیواد ته ستانه کړي دي. پاکستان ته د افغان کډوالو د راتګ لړۍ په 1980 کال کې پیل شوه، خو وروسته د کورونا جګړو پر مهال پاکستان ته لکونو کډوال راغلي او د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR تر مخه شوخه 600,000 افغانان د 2023 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي دي. په هغه کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او یورپ او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډی کې میشت دي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو یو بل مشر فضل مولا ترکه وایي چې دا ډول اعلانونو سره په کیمپونو کې میشت افغانان او د هغوی کورنۍ هم د سختو اندېښنو سره مخ وي او اوس هم دي. باید دواړو غاړو حکومتي چارواکي د نرمۍ نه کار واخلي او د خپلو لړمهاله پالیسو زور د اولس نه ونه باسي.
کمپونه دي، په کمپونو کې د خلکو کورونه دي، په بازار کې د خلکو تجارت دي، دکانونه دي، تعلیمی اداری دی، د دې راټولول په یو شتورځو کې دا څنګه ممکن ده؟ او دا غینه اخوا سرحد باندې دومره وخت کې ممکن نه ده، مجبور دی بر زور نه کار اخلي، دی بر تشدد نه کار اخلي، نو د دوه ورونو ملتونو ترمنځ دا فاصله به زیات زیاتیږي. بل دا چې دوی مخکنی اعلان تر مخې چې دوی کړی وو دوی د جون تر اخره پورې دوی ته وخت ورکړی چې څوک سینیر سټیزن کارت لري هغې ته جون تر اخره پورې قانوني دا وخت دوی تمدید کړی وو تر هغې پورې دی خلکو ته وخت ورکي او خدای مقدس نه شي دا د 50 کالو یارانه په یو ورځ باندې بس دړې وړې شي.
دا 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان هغه وخت لنډمهاله حکومت بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر 23 په خپل خوخه د وټلو ویلي ول. د هغه کال د نومبر د لومړۍ نیټې راسي د پاکستان د بې اسناده افغانانو په زور د وستلو بهیر پیل شوی دی. ولې په دې اړه مو پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR ویان قیصر اپریدی سره تماس ونیول. نو دوی ویل چې د پاکستان د داخله محکمې د تازه خبر پاڼې بخله دا د ادارې دریز مخې ته نه دی راغلی. البته ډېر زر به په دې اړه UNHCR خپل دریز مطبوعاتو سره شریک کړي. خو د مارچ په شپږمه دوی مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو
ظاهر د مشکلات شته چیلنج شته دلته کې په پاکستان کې جدي مختلف نو ورسره موږ حکومت هم دا خواص کو چې حکومت پاکستان د تیرو سرویختو کارونه افغان کډوالو ته ورونو خویندو ته دوی ته دلته سپورټ ورکړی او دلته میلمستیا ورکړی. نو موږ امید کوو د حکومت نه چې دوی به دا سپورټ جاري وساتي.
د پاکستان د کورونا چار وزارت ادا کوي چې اوس هم تر 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې پراته دي چې په کیسه باندې 1.3 میلیونه سره POR کارډونه یا پروف آف رجسٹریشن کارډ دي. شوخه اتو لکو سره افغان سټیزن کارډونه او یو شمیر غیر رجسٹرډ هم دي چې په کې تر ټولو زیات خیبر پختونخوا کې سبان دي 1 لکه او بلوچستان کې سبان 3 لکه کډوال دي. او دغه ډول د پنجاب صوبې سند سرخار اسلام آباد او د هیواد نورو برخو کې هم پراته دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترانا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او چې په خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه غم نشي.
دا مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټول خلک بنتی پورته کړي کلاشن کو غاړې تاولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د زیارت په ورځ د سهار پر 10 بجې اورېدای شي.
مشال ورځ تاسې غوږی پرون د مارچ پر 8مه د خزو د نړیوالې ورځ په توګه ولمانځل شو. په هغه مناسبت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې هم لاریون وشول. د عورت مارچ په نوم د خزو لاریون په مرکز اسلام آباد کې وشو خو پولیسو د ښار ځینې لوی لارې تړلې وې او د پریس کلب مخې ته میدان ته یې خپل ولقه کې اخستې. په کراچۍ کې هم د خزو د حقوقو فعالانو لاریون وکړ خو د نورو کلونو په پرتله دا ځل دا لاریونونه د ګډونوالو د شمیر له پلوه کمزوري وو. نور تفصیل راشد خټک راکوي.
دا په اسلام آباد کې د عورت مارچ ګډونوال دي چې د خزو د ورځو په مناسبت په 8 مارچ د خزو د حکومت لپاره لاریون کوي. په پاکستان کې د خزو د ورځو په ارتباط په بیلابیلو خورنو کې غونډې او لاریونونه ترسره شول. په اسلام آباد کې د لاریون ګډونوال د پریس کلب مخې ته راغونډ شول خو پولیسو پریس کلب ته تلونکي ټولې لوی لارې تړلې وې. نو د ګډونوالو شمیر هم د 13 کلونو په پرتله کم و. د پریس کلب مخې ته میدان هم پولیسو په خپله ولکه کې اخیستې او ګیر چاپېره ترې ازغن سیم او کنتونه تاو کړي وو. په لاریون کې د بشري حقوقو مدافعانو د خزینه سازمانونو فعالانو نرخزیانو او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو او ویناوې وکړې. د لاریون ګډونوالو د خزو د حقوقو د جمهوریت د اقلیتونو د حقوقو او د عدلیې علامتي جنازې هم اوچته کړې. ونډې ته وینا کوونکو وویل چې په پاکستان کې که جمهوریت وي او که امریت وي خو د خزو او بې وزله طبقو حقوقو ته پاملرنه نه کیږي.
جہاں تک عوامی مسائل کا تعلق ہے تو نہ تو کسی ڈکٹیٹرشپ کو پرواہ ہوتی ہے نہ ان سیاسی جماعتوں کو پرواہ ہوتی ہے جو آپ ہمارے ووٹ لے کر سب کو ووٹ دے.
د اسلام آباد انتظامیه لاریون ته د پریس کلب څخه تر ډی چوک پر تلو اجازه ور نه کړه او امنیتي ستونزې پلمه کړې. د حکومت اجازه نه ورکولو او لارو تړلو په اړه د لاریون مشر ډاکټر فرزانه باری مشال رادیو ته وویل
دا
بس یہ تو آپ وہی بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ
دا پختنہ خو باید دوی نہ وشی چولے دمر بندیزون لگولی دی، زما خیال لے چ دوی لمنگ ویری کی ریاست تاس یو ماحول جوړ کړی دی چې هر چرته خطر دی، چې کله هم خزر اوځي نو په دوی ویره راشي، دوی غواړي چې زمون غږ چوپ کړي،
آوازیں جو ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں۔
پلاریون کے دتیرو کلون پر پرتلا دخل کو پکم شمیر کے گڈون پڑا دیوے پختنے پر جواب کے دلاریون یو بلے مشرے زلا فاروق مشال ریڈیو تو ویل
تے کل ہو روزہ دا کنا نو مونگا لگے تے رام سر دا پارا میوزک نہ کو گڈا نہ کو کنا بس دا تمبل دے دا کو اسلام کے الاؤڈ دے خود دا تنگول خودی ہر کال کئی این او سی نہ رہ کے این او سی اینڈ پورے مونگا چن دونا لٹکا او شیو بو کنا مونگا سے نو ٹرک ہے یو سلو اگے کی سپیکر سسٹم اس امونگ نو دا ڈیر سے نو چمونگ تے اگر اکر اس دا بتا سو سرے بھی او اخر لمحے کے نو بو سرا
دا پاکستان په سینیټ کې هم خزو ته د حکومت ورکولو او د کاروبار اسانتیاوي برابرولو په حق لا یو قرارداد منزور شو. په کراچۍ کې هم کارکونکو خزو لاریون وکړو. د عورت مارچ په نوم د دې لاریون پیل په کال 2013 کې په کراچۍ کې شوی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو تاسې غوږی. د ترهګریزو پیښو په یو نړیوال فهرست کې پاکستان په دویم نمبر راغلی دی. د یوې نړیوالې ادارې لخوا په خبره شوې دغه راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د 2023 کال په نسبت په 2024 کال کې په ترهګریزو پیښو کې 15% اضافه شوې ده. په راپور کې راغلي چې هلته زیاتره پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې شوې چې لامل یې تحریک طالبان پاکستان وو. په دې اړه نور تفصیل شاهنواز تر زیره کوي.
د ترهګرۍ نړیوال رپورٹ ښیي چې پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو کې 15% اضافه شوې. رپورٹ کې لیکلي پاکستان د ترهګرۍ پیښو کې د مرګونو، ژوبلو او نورو په حساب په نړۍ کې په دویم نمبر دی. ولې تر ټولو اولنی هیواد د مغربي افریقا، بورکینا فاسو او په دریم نمبر هم د افریقا نایجر دی. رپورٹ کې د 2009 نه تر د 2023 کال پورې د ترهګرۍ د پیښو معلومات لیکل شوي. پکې دا هم لیکل شوي چې پاکستان کې تر ټولو زیات د ترهګرۍ بریدونه تحریک طالبان پاکستان کړي. رپورٹ ښایي 2023 کې پاکستان 748 ولی په 2023 کال کې 1001 تنه مړه شوي. پاکستان کې د ترهګرۍ د زیاتېدو وجوهات څه کېدای شي؟ د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان چې د دفاعي چارو زیات رپورټینګ کوي د مشهد ریډیو پښتنه داسې جواب وي.
د افغانستان کې طالبانو درا تک سره دلته کې کوم مستوال ډلې وي په پاکستان کې هغه هم هغه سره منظم شو نو ټیک ته دغه یو اړخ دی. خو دا غیر مخ کې هم کله چې خبرې ترې روانې وي د امریکای سره او 2000 نه پس هغه وخت نه تحریک طالبان چې یو وخت په سو ځای برخو کې ویشل شوی هغه یو وار بیا یو ځای شو. کره شمېرې خو داسې ښکاري نه، خو د څلوېښتو نه زیات هغه دې وخت کې لوی وړې ډلې چې دي او د اولس او د ریاستي ادارو ترمنځ کم خلا ده. دغه هم یو بنیادي وجه ده چې ډېر خلک داسې وایي چې رکه موږ د حکومت یا د ریاست سره مرسته کړې ده، بیا هغه خلک وجلې شوي دي. د هغې بیا تپوس چانلې کړي.
حق نواز خان زیاته کړه چې په افغانستان کې چې جمهوریت ختم شو او موجوده طالبان واک په لاس کې واخستر، هغه وروسته ټي ټي پی هم مضبوط شو او پاکستان کې بریدونه زیات کړل. د یاد رپورټ تر مخې د زیاتو پیښو په دغه لیست کې په 3 نمبر د مالی په نوم هیواد او په 5 نمبر شام شامل دی. رپورټ ښیي چې پاکستان کې د ټي ټي پی د جوړېدو نه وروسته تر ټولو زیاتې پیښې په 2009 کال کې وي. دغه پیښې په کال 2009 او 2010 کې هم زیاتې وې. 2014 او 2014 کې کمې شوې. د 2015 نه تر 2018 پورې بیا زیاتې شوې. د 2019 نه 2020 پورې کمې او د 2023 کال نه تر دې وخته پورې بیا د 13 ټولو کالونو په نسبت زیاتې شوې. رپورٹ ښایي چې ټي ټي پی تر ټولو اول بریدونه کوي. غړی یې ورشي او بیا خلک وژني. ولې په دویم نمبر دوی به مې چاودنې کوي. رپورٹ کې دا هم لیکل شوی دی ټي ټي پی یوازې داسې یوه ډله ده چې تر ټولو زیات بریدونه یې کړي یا یې کوي او په خیبر پختونخوا صوبه کې خپل فعالیت هم لري. د داسې پیښو مخنیوی به څنګه ممکنه وي؟ حق نواز خان وایي
ورکه منګه وګورو تیر عملیات شوی دی که تیرې پیښې شوی دی په هغه وخت کې به سیاسي چې کومې ډلې به وي هغوی به د پیپلز پارټۍ حکومت کې منګه وګورو که دغه شانته کې په خیبر پختونخوا کې عوامي نشل ګوندو نو دغه ټول به په یوه خوله باندې وو او پارلمان د لارې به زیات تر مونږ کتلي دي چې په سوات کې عملیات کېدل نو هم د پارلمان د لارې دغې اعلان شو. دغه شانته کې اوس په دې وخت کې دغه کمې هم دي سیاسي ګوندونه د یو بل ترمنځ دوره لرې شوي دي چې اوس په داسې مهمو مسلو باندې هم یو ځای کېږي. نه
په یاد رپورټ کې سګانې شمېرې نه دي شاملې. یاد دی چې د خیبر پختونخوا په بڼو کې د څلورم مارچ په ماښام د ټي ټي پی په برید کې د لسو نه زیات ولسي وګړي او د عسکري ځواکونو میډیا سره د شریک شو معلوماتو سره سم 15 عسکري غړي هم وژل شوي. د ترګري د مخنیوي په حواله سره د پاکستان د داخله چار وزیر په خپل بیان کې ویلي حکومت د عسکري ځواکونو سره د ترګري عزت څنګ په څنګ ولاړ دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشالو ته تاسو وګورئ د روانې غړي اخري رپورت په لور تاسو پام راګرځوم. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای وای چې د مارچ له 9 تر 14 پورې بعد د صوبې په زیاتره ضلعو کې د بارانونو او په غرونو باندې د واورو د ورېدو لړۍ شروع شي. پی ډی ایم ای وای چې په دې دوران د خلک عام بازارونو او تګ راتګ کې احتیاط نه کار واخلي. نور تفصیل دنیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو.
پی ډی ایم ای وای چې راتلونکو اته ورځو کې دمه دمه سره بارانونو او واورو سره تیز سیلۍ د اسمان ګرځګوز هم امکان دی. یادې ادارې عام خلکو او بیا سیلانې سیمو ته ورغلي سیلانو ته خبرداري جاری کړې چې د باران په وخت د احتیاط نه کار واخلي. غریزو سیمو کې د بې ځایه سفر نه کوي. د غرنګ غریزو سیمو ته د سفر نه وړاندې د پی ډی ایم ای اهلکارو یا ضلعي انتظامیه د سړکونو او لارو په اړه معلومات واخلي. پی ډی ایم ای وایي چې د سیمې کروندګرو ته هم هدایت جاری کړی شوی چې د موسم مطابق د فصلونو خصمانه وکړي. بارانونو او داسې موسم کې کروندګرو ته سپکار دي. په دا اړه د ضلع سواد زراعت محکمې مشر ډاکټر افتخار وایي چې د اوږدې سوکړې له وجې ګڼ شمېر فصلونه متاثر دي او اوس زیات او بې وخته بارانونه په بعض فصلونو لکه غنم او د میوو په باغونو مرضونه لګولی شي. دی وایي چې کروندګر د زراعت پوهانو په مشوره د فصلونو خصمانه کوي.
زمیندار له پکار دي چې د مختلف مرضونو د مخنیوي لپاره هغه مختلف جراثیم کوشی یا د مرضونو خلاف چې کوم زهر دی هغه په سیم مقدار باندې استعمال کی چې نه زیات وي نه کم وي چې د هغه مؤثر اثرات چې هغه باندې باندې وشي او د بیمارو د خطرناک حد پورې چې کوم نقصانات دي هغه کم کړي شي. دا شان د خوراک اجزا چې دي انداغي هم لږ په ترتیب سره د هغه ورکول چې دي هغه ضروري دي. خاص کر نایتروجنی سره کم چې د زیلو د کم روټ زون چې دی یا د زیرو کم احاطه چې د هغه نه د لاړ شي لاندې د اوبو کم د سټوریج زیونه دي هغه کې دا جمع کیږي او د بیمارو او د نور نقصانات چې دی هغه ذریعہ جوړیږي.
د خیبر پختونخوا اپاتو کې مرسته ورکوونکي اداره وایي چې لارو او سړکونو خلاصول لپاره د صوبې ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته مشینري تیاره ساتلو امر جاری شوی. دې ترڅنګ بدې پیښې کې خلکو ته مرستې ورکولو هدایت هم جاری شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زه نغمه یم، زما مشال ریډیو ډیره خوښه ده.
تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.